دا مشال رادیو دا دا محل په خبر کې د ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې ز ګل ایاز او فرخنده اسد درته هر کله وایي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو د خبرونه په دوه مینمای کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو خلومړی خبرونه د فرخنده اسد نو
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي په وفاقي بجټ کې قبایلو ته پوره برخه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او امریکا له ګوانتنامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو نمائندگانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو او په ان اف سی اوارډز کې د حصے ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون اسمبلی ته په خپل وینا کې له خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي شاجی ګل اپریدی وویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولي صوبې برخه لري خو قبایلی سیمې ترې محروم دي. شاجی ګل اپریدی د فاټا د ولست د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وایي
ټول پاکستان کے سلور وڑو صوبوں تھا گلگت بلتستان تھا کشمیر تھا حصہ میں لہوی جی اور مونگ فاٹا تھانے میں لہوی جی اور این ایف سی اوارڈ بیسیکلی چکم گورنمنٹ ٹیکسز دی فیڈرل ٹیکسز اگر فیڈرل ٹیکسز چکم راغوندی کی راغونا ہر صوبے تک پلا حصہ میں رکھا ہوا ہے مونگ کول پارلیمنٹیرین نیشنل اسمبلی والا اس نے ٹرانسفر یو اتفاق ٹو
په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 ارب روپۍ خودل شوې دي. پر دې سربېره حکومت وایي 40 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلی سیمو د کډوالو په بحالۍ لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې نه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې له میډیا سره په خبرو کې وویل چې د غیر سرکاری اداروں پر اڑبا ڈیر زر پالیسی جوڑا کرلشی
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں
باید او ایم چتا محل پا پاکستان کی گنش ملخی اون ایک نام بہرنی خیریہ موسسی ہمشتا زو پا دیلر کے لڑے والو خیریہ موسسو اور دولتونو تا پیغام ورکاوم چے منگ پا پاکستان کی آغو موسسو تا حر کلے وایو چے خکار کوی خود ای باید دا پاکستان دا قانون درناوی وکری او لخپل دائری پخیو نباسی
دا ورستو له هغه چې د تیر زیارت پورس د پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار ودرولو امر وکاو دفترونه یې ورلا وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي. د میسور طالبانو یو کمانډان شامی میسود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د غنخته یو اونۍ مخکې شوی و چې پکې اووه نور مشکوک وسوال هم جوبل شوي دي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پیښه هغه وخت شوي چې کله د شامی میسود په مشرۍ سناس 25 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید وکړ. سرچینو دا هم ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ په دغه غنخته کې یو لس امنیتي سرتیري هم وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد سلور بیلابیلې ولسوالۍ د وسوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د دې وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی ناوه د زابل خاک افغان او د هلمند د شو بغران ولسوالۍ د وسوالو په ولکه کې دي. نوموړي وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. ښاغلی امان دا هم وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان یمګان ولسوالۍ هم چې تیره شنبه د طالبانو لاسته ولوېده بیرته نیولې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په باکو کې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د یورپی لوبو د پیلېدو دستوري په سندو کې ویني. تمه ده په دغه خبرو کې به دواړه مشران د شام په شخړه او د روس نه ترکی ته د ګیس د پایپلاین په منصوبه خبرې وکړي. په آذربایجان کې د یورپی لوبو د پیلېدو دستوره تیره ورځ سرته ورسېده چې پکې د روس او ترکی ولسمشرانو یورپي هیوادونو د مشرانو د ګډون نه کولو په اړه هم خبرې وکړي. اروپایي هیوادونه چې په آذربایجان کې د بشري حقوقو په سرغړاونو تنقید کوي. ولسمشر پوتین په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل ترکی چې د یورپی یونین کې د شاملېدو لپاره هلې ځلې کوي یوازینی هیواد دی دغه نړیوالو لوبو په دستوره کې د اروپا نمائندګي کوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان په ولسمشر ټینګار کړي چې هیواد کې د مزدورانو نه په زوره مشکت اخیستل ودروي او په جیلونو کې له قیدیانو سره په کیدونکي چلند کې بهتري راولي. که څه هم ازبکستان کافي اقتصادي پرمختګ کړي خو بیا پرې هم له دې کبله د غرب لخوا نیوکې کیږي چې حکومت یې خپل مخالفین ځپي او په دغه هیواد کې بنیادي بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. بان کی مون پرون ازبکستان د خپل سفر پر وخت په تاشکند کې خبریالانو ته وویل که څه هم د دې هیواد ولسمشر اسلام کریموف ویلی دی چې د قانون بالادستی ته ډیر ارزښت ورکوي خو د ده په خبره پکار ده چې ولسمشر خپلو دغو خبرو ته عملي بڼه ورکړي. او بل خبر دا چې امریکا له ګوانتنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د متنازع ګوانتنامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروستی تازه ګام دی. په دغه زندان کې زیاتره مشکوکه ترهګر دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د سبا د یوې لسیزې راهیسې قید وو او نن عمان ته رسیدلی دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمې غړو غوښتنه کوي چې د نور صوبو په شان دغه سیمو ته هم په فنډس کې ونډه ورکړل شي.
فاټه د کمی درې کې شامل کړل شي. موږ د څه فاټه ته احتیاط ور کړل شي. فاټه کې کوم منمز دی ګیس دی پاتنیا دی دا بقاعده لیز لیز وشي.
په پاکستان کې د ماشومان لپاره کار کوونکي نړیوال ادارې تړلو اثرات رسېږي.
دا به د سکرشتي او اغه فاندینګ چې موږ هم دې کې فارم شکرم یو ګڼ تعداد پاکستان ته راځي او زه خبر راځي افکټیو.
په کراچي ښار کې امنیتي وظیفه کولو لپاره څه پکار دي؟
دشت گردی نو آغا کا ریاست واڑی نو گمرہ گران کا ریاست دا پارا نوی وہ تو دا کے کاری چی ریاست دا فیصلہ کری دا چی دا ہر قسم دشت گردی.
په جمهوریت 19 خبرونه کې مو د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاسي نظریات او د هغوی عملی سیاست موضوع سیړلې.
په 3 ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شو، یعنی د قومونو برابرۍ خبره د پونم په شکل پاتې شو.
سروې 19 خبرونه هم د خبرونې په دوه منمای کې اوریدل شي. نوري شننی او تبصری هم در خبرو لمشال لړ دي سروسی. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت تاسو ته پام راګرځوم. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړو غوښتنه کړې ده چې د نور صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی کې هم د فاټا ته برخه ورکړل شي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې فاټا دی یا خو بیله صوبه جوړ کړل شي او یا دی په خیبر پختونخوا کې زم کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی کې د ورته لکه د نورو صوبو په رنګ برخه ورکړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وی چې دوی د تیر جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړي چې د فاټا لپاره په بجټ کې یوازې 19 ارب روپۍ بیل کړي شوی دي کوم چې پوره نه دي او فاټا د وفاق سره تړلې. نو په کار ده چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو ته هم برخه ورکړي. نو موړي په دې اړه زیاته کړه.
ان اف سی ایوارډ کې ټول پاکستان کې ټول وروړو صوبو ته ګلګت بلتستان ته کشمیر تا حصہ میں لوی جی قوم فاٹا تھانے میں لوی جی اور ان ایف سی ایوارڈ بیسیکلی چکم گورنمنٹ ٹیکسز دی فیڈرل ٹیکسز اگر فیڈرل ٹیکسز چکم راغوندی جی راغونا ہر صوبے تک پلا حصہ ور کولا شی مون کول پارلیمنٹری نیشنل اسمبلی والا اس نے ٹرانس یو اتفاق تو
کلی چی مشال ریڈیو پدی حق لا دکور میں ایجنسی نہ د سینیٹر سجاد توری نو پختل نو هغه وی
سجاد ګول دي څوک ډیمانډز کړی دي دا ډیمانډز ټول د ټولو پارلمنټریز د فاټا ډیمانډز دي او مو وایو چې د فاټا د کمی درې کې شامل کړل شي مو ته د فاټا د چاتویر کړل شي او فاټا کې کوم منرز دي ګیس دي مدنیاتي نون کوم منرز دي دا بقاعده هغه شي دې لیز لیز وشي او دا د وفاق واخلي او په کار دی چې مو د فاټا کې فاټا د فاټا د ان اف سی وارد کې بقاعده څنګه ثبوت یې کړی دی په دې لحاظ سره د بوتیا هغه را کړل شي اثر کړل شي سینټ کې به مو دا موقف ته او مو به دا ډیمانډز کوو چې دا به مو ته سینټ کې به ان شاء الله مو به خپل کړو مو ته منډه باندې مو ته غره ملو شو ټایم مو به خپل دا ډیمانډ کوو
مشال ریډیو چې په دې غوښتنه په پیښور کې د قبایلی چارو تزیه کار او خبريال شمس مومن نو پختل نو هغه وی چې لټولو زیات ضرورت ته فټه اولسته دی ځکه چې قبایلی سیمې د ترخه غری زپلې سیمې دي او هلته سکولونه او سپټالونه تباه شوې دي شمس مومن زیاته کړه
قبایلی سیمې چې کوم آئینی او قانوني حیثیت ته په دې باندې د نظرخانه ضرورت ته ولی چې یو طرف ته هویت ویل چې دا د فدرل لاندې چې راوي د تنظیم قبایلی علاقې دي په بل طرف ته پای کې ټوخلي ملازمین او محکمې د خبر پښتونخوا ته به انت چې کار کوي په دې وجه باندې اغوی ته چې کوم ترقیاتي بجټ ملایږي ور کوي وفاق خو هغه څه سره برخه نه جوړي څنګه چې فرق په اسلام آباد کې یا نور چې دا وي کړي دي پای کې څنګه چې اغوی کارونه کوي تمام مطالبه چې اغوی کړی دا ډېر ضروری ده تر اوسه پورې ګور هغه ته نه د سوبې په څیر ورکړل شوی دی نو ته ځان له یو یونټ هيڅ ورکړل شوی دی پرې کې بددا هم له کوم توازه شي چې دا ځان له دوی یونټ غني نو په کار درته په نیسي وخت کې دا برخه ورکړي شو دغه ترقی عمل چې د پیسو په ذریعہ باندې کیس لري
د ذکر دي چې د قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی 80% برخه په سلور ورن صوبو د آبادی په تناسب سره ویشل شي او شلفی صد له وفاق سره پاتې کیږي او د هغه پیسې دي چې د انکم ټیکس جنرال سیلز ټیکس او کسٹم ډیوټي په شمول په مختلفو مدونو کې وفاق ته راجمع کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
کدمان ودرکو حکومتي سرچینې وای چې په داسې یو نه خطه کې د طالبان یو مهم قومندان شامی مسعود وژل شوی دی د پاکستان استخباراتي چارواکو او خپل د وسلوالو طالبانو سرچینې هم د نوموړي د وژل کې دوه خبره کړې ده نور تفصيل د سیلاب مسعود پر رپورت کې
په ډېر اسمد خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شمی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی د مشال ریډیو په رفتې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې متبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی دا ذرایع وایي چې په پېښه کښې اووه نور طالبان پر ارژلی شوی هدی ذرایع دا هم واضح کړه چې شمی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په اتمه نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د 15 نه تر دېرشو پورې طالبانو د شمی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شمی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته وردغلی و ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو زنمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یوله سرتیری مړه درې پر ارژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په بارې کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالون ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او اووه وښولی شوی و په دغې رنګ د مسعود طالبانو ویوند یو طالب مړ او درې پر ارژلي منلي و دا د هم یادوي چې شمی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د سر قیمت 2 کروڑ کلدار مقرر کړی و دا هم د یادونې وړ ده چې د مسعود طالبانو څلور ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود ولی الرحمن مسعود حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې آوبازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي خو شمی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلی دی چې د حکومت با گوادر بندرگاہ ته مخصوص حیثیت ورکوي او دا با په خبر تورخم او چمن قندهار لارو له منځنی ایشیا سره نخلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په هب سیمه کې د تیلو د پاکولو د یو پلان د پرانستې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې خدای نور ناصر راکوي.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت ویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي او گوادر بندر به د کندهار او کابل لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو ان شاء الله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے اور پھر
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو او دا به په پاکستان کې لمړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له منځ نئی آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک لارې نشلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نشلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یو ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې دته په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي.
گوادر سے جو کوټه
له گوادر تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پایل شوی دی. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادر تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي چې دته په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څیر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
قدمر اودونکو په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل شوی د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندوی ادارو په اړه به نوې پالیسي جوړوي. د بشري حقوقو ادارو د حکومتي ګام غندنه کړې ده. نور تفصیل درته په دې رپورت کې وړاندې کوو. د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد به کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالی خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړل دي. نو موري ویل
بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسه پاکستان کې د خپل خوښې د ازادۍ پالیسی را روانه ده او په سونو بهر ملکی این جی اوز به د سزابطې او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې پاړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړ چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسله والو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي، نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکونکو آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته خپ پیغام نزي. دا زیاته کړه
د خیر خیګړې کار چې کوم دی دوی کار کاری حکومت په سطح باندې تاسو پته دي چې موږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره یې د لوپ هولز دي چې هغه خیر خیر چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغه ته نه رسي زهره خبره چې د شګن زمونه چې کوم د بین المللي زمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي ته دوی سره موږ دغه سره وایي ساتو دا په ډیسکرش کې او هغه فاندینګ چې کوم د فارن ایکسچیکرم یو ګڼ تعداد چې پاکستان ته راځي هغه زهره خبره ده آی پکتي او دلته کې کوم لکه دغه سیکټر کې کوم خلک انوال دي کوم ولنټیرز هم پکې شته نو هغه ته بنه به ډیر زیات اثرات د اوسې راځي
بلخ په لندن کې سیف دی چلډن اداري مشال لري ته په را لګري خبر پاڼه کې ویری دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړی دي خو پښتنه دا چې د سیف دی چلډرن په کارونو بندیز دغه حکومتي اقدام په پاکستان کې د هغو ماشومان پر ژوند څه اثر وکړي چې هم د دې ادارې لخوا ورسره مرسته کیدلی عبدالحی کاکړ دا پښتنه په پیښور کې د ماشومان د حقوقو یو فعال عمران ټکر نه کړی دا
او یو بیا چې دی هغه د دې غیر مستقیم اخلي
اداره کې ویل څو کسان چې نو مطلب دا چې دا پر روزګار نه دی نو مطلب دا چې دا ویل څو افراد نه دا ویل څو خاندان نه او بل ویل چې ګندرې کال کې د دې ادارې د لاسا سیستم سیستم او یو لکه د بنفیشری د سیمې اړیکه
عمران ټکر سے بل سوال دا دی چې آیا دغه اداره پرشتیا هم ستاسو په تجربه کې ځکه تاسو ماشومان په برخه کې ډیر کار کوي او لدی سر بم ډیر راشه درشي ستاسو خپل کړه داسې شک پیدا شوی او یا دا تاسو خپل لیدلی او یا معاملن یو څه ثبوت لري چې دا د پاکستان د ملي ګټو پر ضد باندې د ادارې کار کولې
په کار دا اداره په دې کې کارونه کوي وا یا دا نو د دې حکومت د اسکاله په پاکستان کې د کار کې یو سوال لري چې فرص کا د دې خلک نه چې هغه په انګلیسي کې څه 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 د دې باندې د طرفا څه کوي نو په کار نه نه چې زمونږ حکومت کې دغه کسان هغه سیلا عوام ته نه متمروي او دا خبره ده چې هغه کسان یې شو د سیکټر د لام ته د قانون مطابق هغه ته سخت سزا ورکړي
اخیری پښتنه کوم چې د پاکستان وزیر داخلا چودري نثار ویلي دي چې دوی بوسي او پالیسی راوړي او هغه کې به د غیر حکومتي ادارې چې کوم نړیوال دي په والا به یو پالیسی راړي سس په خال باندې دا به څنګه اقدام وي
زه خدایم چې دې کې دا څه پالیسی نن په یو شته مسلې کې وروړي نو په کار نه و چې کله نه یو نو نن له سوال یارم چې پاکستان تر امر دي او هغه چې دا پالیسی یو شی و نن چې دا کله خبرې مونږ کوو دا به نه کېدلې دا اوس هم چې ډیر ورو نه موږ ته هر کله وایي او په کار دا چې دا څه پالیسی وروړي په هغه کې په کار دا چې مطالبه چې کوم سکول دي هغه ټول په هغه کې شرکت وکړي او داری تجاویز او مشاورت والی نو چې دا څه وروړي دا پالیسی په شکل کې ټول سکول دا اکسپټبل وي
دا ماشومان لپاره کارکونکي او فعال عمران ټکر چې مشال لډو سره مرکه کوله د پاکستان په لوی صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې له تیرو نږدې 6 میاشتو راهیسې اپریشن دوام لري او امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې یې ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي دي شنونکي وایي چې دغه ښار وروستۍ امنیتي وضع ته په کتو سره داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه دغلته نوی اپریشن شروع کوي په دې اړه ظفر کریمي دا رپورټ اورو
په کراچی کې د ناقانونه پیسو د رټولولو په اړه د رینجر ځواک د مشرتابه لخوا د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویل شوی چې په کراچی کې د چندې، سرسایې، قربانۍ د څرمنو او نورو لارو څخه هر کال تر 213 اربو پورې روپۍ بیلابیلې مذهبي او سیاسي ډلې ترلاسه کوي او دغه پیسې بیا وسلوال د وسلې اخیستنې او د جرمونو په ترسره کولو کې په کار راولي. شنون کې وایي د رینجر ځواک د مشرتابه لخوا د دې بیان وروستو داسې څرګندېږي لکه امنیتي ځواکونه چې په کراچۍ کې له نوي سره یو بل اپریشن شروع کوي. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر په دې اړه وایي
ریاست غواړي نو دومره ګران کار ریاست د پاره نه وي. اوس داسې ښکاري چې ریاست دا فیصله کړی ده چې د هر قسم دهشتګرۍ او د وران کار هغې خاتمه غواړي او د هغې تعلق چې کوم دی هغه ګوادر او کاشغر د روټ سره دی. پاکستان کې چې امن پیدا کول کله ضروري شي نو د هغې لپاره د پاکستان ټول ناو غټ خار کراچی کې امن پیدا کول ضروري شي.
خبريال او لیکونکو علي رقم بیا وای په کراچی کې ورد مخه اپریشن دوام لري. د هغه په وینا په دې ورستیو کې د دغه اپریشن مخه د وسلوالو ډلو د زپلو پر ځای د سیاسي ګوندونو د زپلو په لور اوخته ده.
مهم خبره خو دا چې اپریشن خو په شدت سره جاری دی کنه، لکه د امکین کسان چوتي هغه بیا د ډېر باډي ملایي دا سلسله روانه ده. د امن کمیټې کسان اکسترا جوډیشل دی کله چې سسوري واقع وشو لغې نه بعد حلقې دا وایي چې مطالبه دا کېده چې یاره ګورنر راځي یا نافش یا وزیر اعلی قائم علي شاه دې خرڅ شي.
شنون کې اجمل خټک کشر بیا وایي په تیرو وختونو کې هم په کراچۍ کې ترسره شوي اپریشنونه په داسې موقعو د ناکامۍ سره مخ شوي چې مخه یې د سیاسي ګوندونو د ځپلو پله اړول شوې وه.
څومره اپریشنونه په اخلاص سره شوي دي او د هغې مقصد صرف او صرف امن قائمول وو. هغو اپریشنونو ته ناکامه هغه خلک وایي چې هغه د کراچۍ غټ مؤثر قوت دي. نو ځکه یو دا عام تاثر د 1992 په اپریشن په مطالق او یا دینا بعد چې کوم اپریشنونه شوي دي هغې په مطالق یو دا تاثر قائم شوی دی چې گنی دا چې کله فوج یو ګام اوچت کی اپریشنو کی نو هغه بیا په ناکامۍ باندې منتبی شي.
د نوموړي په وینا کې د سیاسي عدلون بدلون پر ځای یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ځپلو توجه ورنکړل شي نو ښایي د اوسني اپریشن پایله هم د تیرو اپریشنونو په څیر په ناکامۍ تمام شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال رادیو د ماسپخین خبرونه ته تاسو غوږی کډمن ودونکو ډان ورسپانل کې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي. د مقالې نوري برخي د یو دمې رسټو ډان ورسپانل د اسواد په اسکول کې د استاد لخوا د تماچی صفا کول په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په سواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیریدو چې په کمره کې ناست استاد خپل تماچا صفا کوله او ډز ترې وشو. ادارې زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼې ته لاړو. ډان ورسپانل لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي، خو د دې پیښې وروسته د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی. په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوی وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حتی فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي، خو د ژوند مختلفو مکاتب فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې په لټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه و ترلاسه کړې. ډان ورسپانه په ادارې کې لیږي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته، باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمہ واري پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دوړو حقیقتونو سترګې پټوي. مشال لړیو ته تاسو غوږی کډمنو ورېدونکو د مشال لړیو په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه ونیس پروګرام لرو چې سروي او جمهوریت دی. خو وخت شوه دی د ماسپخین درې نیو بجې. فرخند اسد تبا د دې سات د خبرونو لنډیز پور.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای په وفاقي بجټ کې قبایلو ته پوره برخانه د ورکل شوې د ویله حکومت په کامي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په ان اف سي اوارد کې د حصے ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی ورانکل شوي کورونه، هسپتالونه او بازارونه دي بیا جوړ کړل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد څلور بیلابیلې ولسوالۍ د وسوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیر شپه د وسوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وجل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. امریکې له ګوانتنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو بهیر سخت ټکنی شوی.
فرخند اسد بچی د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کولو کده منو ورېدونکو اوس وښو د 19 پروګرام سروې په دې کې ملمنه جمیله ګیلانی ده چې په قومي اسمبلی کې د عوامي نشتر ګوند په خوانی غړي وه. د دې پروګرام کوربه ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زمليها امیر زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لپې خبره د عوامي نشن ګوند سره تعلق لرونکې د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي جمیله ګیلانی ملمنه ده. جمیله بیبي د تیرو 15 کالو راهیسې د یاد سیاسي ګوند سره تعلق ساتي. په نننی پروگرام کې بل ملمنې سره د غوي د ژوند او سیاست په حواله خبرې کوو. د دې ترڅنګ جمیله بیبي د لاست ګلکاری کاروبار هم کوي. په دې حق لبترې هم تپوسونه کوو. جمیله بیبي تاسو ته په دې پروگرام کې هرکلی وایو.
وعلیکم
السلام. تاسو نړیری ډیره مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخست. تاسو خو پاتې کېږئ په پیښور کې. درته وایي چې د پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو بنیادی تعلیم چیرته حاصل کړی دی؟
جی زما تعلق مردان خار سره دی او ما خپل تعلیم ابتدائی او کالج پورې الته سره دی په مردان کالج پورې او بیا د پیښور پوهنتون کې ایم اے سائیکالوجی کړی دی.
سیاست ته مکله مخه شو.
جی دا سمه چې جی سکول کې ما زمونږ د کور ماحول لږ سیاسي وو. زما پلار چې سیاست کې وو نو موږ به د کور کې به مختلف قسم میگزین رسالې راتلې. بیا زما پلار چې کوم د کار ریو نو هلته هم یو خلک به راتلل هلته به کېناستل دا سیاسي بحثونه به کول. موږ هم دغه ماحول کې رالوی شو نو هغه یو سیاسي اثر را باندې وو. بیا کالج کې هم زما روجان وو د سیاست طرف ته.
او بیا تاسو چې اوس تر اوسه چې کوم د سیاست سفر دی نو هغه ته څنګه ګورئ؟ د څه سره ستاسو بیا شروعات شو په عملی میدان کې؟
چې دا څه ده چې دا اکټیویزم خو موږ کولو وخت په وخت د هیومن رایټ کمیشن سره ما کار کولو او دا اکټیویست هم وو. د وطن کې دا حالات هم داسې په تیزی سره بدلېدل نو دا د ایم ایم اے حکومت چې کله راغی نو موږ سره فکر شو چې اوس یو سیاسي پارټی ته مطلب تک ضروری دی ځکه چې هغه کې داسې کول لري چې دا بل بورډ باندې د ښځو تصویرونو باندې مخونه تورول شروع کړل او دغسې قسم اکټیویټیز. موږ وایو چې اوس موږ دا اوس وخت دی چې موږ یو داسې سیاسي پارټی ته لاړ شو چې کمزې کې د ښځو په حوالے سره هم زمونږ خبره اورېدل شي او موږ چې کوم دا د وطن کې ډېر پتیزه سره دا حالات بدلېدل د دې نه هم موږ بهر پاتې نه شو. د دې د مخنیوي لپاره موږ یو داسې پارټي ته لاړ شو چې کوم زموږ د خیالاتو سره هم مطابقت لري. موږ عوامي نېشنل پارټي غوره وګڼله چې موږ هلته لاړ شو ځکه چې هلته د خزو په حواله هم یو سوچ وو او یو سیکولر پارټي هم وو.
تاسو څه فکر کوئ خزینه پارلمنټیرین زیاده پارلمان چې کومې غړي دي هغه څه مسلې لري؟ بیا په تیره د قانون سازه په حواله دوی ته کومې لوی مسلې دي؟ آیا دوی د اسمبلی په کارونو کې فعال رول لوبول او د قانون سازه لپاره د ضرورت سره سم صلاحیت او تربیت لري او که څنګه؟
زموږ د وطن کې خو داسې لکه عام طور باندې ښځې چې سیاست ته راشي نو اکثریت خو چې دی نو هغه بس عمدہ سے کوشش یو شاته یو یو سگل وی داسې نه چې هغه دغه سره راشي دا سیده چې وی ضرورت وی چې هغه ته د کله چې کله پورې د قانون سازه خبره ده. قانون سازي کې د هغه سوشل اسپیکټ چې دی هغه نه خو هغه خبر وی کنه خو قانوني کله بیا یو قانون سازه ته خبره راشي نو هغه کې د مدد ضرورت وی خو دا هغه کولی شي چې هغه د پر هغه فیسیلیټیشن وشي چې هغه سره هغه کې مدد وکړي ځکه چې ښځې د هغې د هغه سوشل اسپیکټ نه چې خبر وي د هغه مسلې د سوشل اسپیکټ نه خبر وي هغه هم په خپل د دې وطن خلک وي نو د وطن خلک هم په د خپل مسلو نه خبر وي څنګه چې سړی خبر وي ښځې هم خبر وي ځکه چې داسې خو بیا وکتی شي نو ډېر سړی هم داسې راشي کافي سره پیسې وي هغې الیکشن وګټي او هغې راشي قانون سازی کے مشکلات ہوں گی اور اہم بھی نور منگا قومی اسمبلی کے داس کمیشن خزو سرکی گی نو او کچی گی ہم لگ دیر آگے خزی دمرا الرٹ ہوئی اگے تچ داغے خلاف آواز اچتائی
په دې وروستیو کې که تاسو انتخاباتو ته وګورئ نو په دې کې په دیر کې د ښځو د ووټ اچولو مسله ډیره ګرمه وه. بیا تاسو د ښځو د رایې اچونې د اهمیت په اړه څه فکر کوئ؟
ګوره جی، د ښځو د ووټ هم دومره اهمیت دی څومره چې د سړو د ووټ اهمیت دی. بعض خلک او بعض علاقو کې دغسې وشي چې په دې بانه باندې خلک د ښځو په ووټ باندې پابندي ولګوي خو دا هم زموږ د پارټۍ یو غړی لاړله عدالت ته او هغې چې کوم یو غلط کار شوی و او په ښځو پابندي لګېدلې وه په دغه حلقه کې نو په دیر کې نو هغه عدالت هغوی هلته الیکشن دوباره وروسته خیره کېږي به نو په 12 جولای باندې نو دا چې اوس قانون شته په دې ملک کې او که یو غلط کار کېږي او په هغې په وخت باندې مخنیوی کېږي نو امید دی چې موږ به دا هغه کې دا قسم خلکو چې رواجونه رسمونه جوړ کړي دي نو دې ختمولو کې به موږ کامیاب شو. اوس چې داسې قسم فیصلې په وخت وشي نو احساس هم خلکو ته وشي او آئنده به هغوی کله هم داسې کولو ته جرات به ونه کړي.
په خیبر پښتونخوا کې که د ښځو سیاست ته وګورو نو بیا زیاتره ښځې له مردان سوابه او د 400 سره تعلق ساتي چې هغوی بیا سیاست ته راوتلې دي. د دې څه وجه ده چې هم له دغو سیمو زیاتې ښځې په سیاست کې برخه اخلي او بیا په نورو سیمو کې داسې څه پکار دي چې هلته نوم زیاتې ښځې سیاست ته راشي؟
دا داسې ده چې پښتونخوا خو زموږ یو وروسته پاتې صوبه ده. دا مین ښارونه دي، دا ښاري علاقې دي چې کوم ځای کې لږ کون دی تعلیم په حساب سره بهتري ده او دغه دي نو په دغه وجه دلته نه زیات تر ښځې چې کوم سیاست ته راځي یا نور داسې مخکې ځي هغه د دې علاقو ښځې دي. نو که دغه موقع زموږ نور علاقو ته او خاص کر فاټا ته هم ورکړی شي دا لږ بهترې طرف ته لاړ شي نو د هغه نه به هم همدغسې ښځې راتلل شروع شي.
که وکتل شي نو نور سیاسي ګوندونه چې دي هغوی خپله د ښځو جدا وینګ یا څنګه لري، تاسو دې ته په کومه سترګه ګورئ؟
زموږ پاټۍ کې دا شی نشته دی، زموږ بیل وینګ نشته دی. موږ د انسانانو په یووالي یقین لرو چې دا ټول مساوي دي نو دا بیل ګوندونه زموږ په نظر کې د پاټۍ یو بیله برخه ضرورت نشته دی. موږ چې دی ټیک ته موږ بعض ځایونو کې موږ ته حالات داسې چې موږ ښځو بیل یې خپلو کې رایوز شي هغه وکړي خو هغه هم د مین پاټۍ حصه یې هغه بیله د هغې برخه نه وي. زموږ پاټۍ کې دا شی نشته دی. موږ ځکه چې موږ د ښځو د سړو په مساواتو برابرې باندې یقین لرو نو هغې ته د بیل برخې جوړولو ضرورت موږ نه محسوسوو.
مسایل خو په ټولنه کې ډېر موجود دي خو کومې داسې مهمې مسلې دي چې په ترجیحي بنیادونو ورته پاملرنه پکار ده او ضرورت دی چې هغه په ترجیحي بنیادونو حل کړل شي؟
زموږ په وطن کې خو مسلې بې شماره دي خو موږ چې کوم خاطی مسلو تا پمخیو دا تیرو دا دیر شو کالو نا آغی که دا طولو نگت خبر خو دا امنیت تا دلتا امن نشتا دے نوچے امن نی نو تا خوشحالی او خیگڑا او تعلیم او مخ کے پر مختاز دا طول خبر ممکن پاتے نشی نو منگا دا تیرو دیر شو سلویخ تو کالو نا پا دی جنگ کے انختیو کم چے زمانگ خپل اول جنگ نو منگا دا افغانستان پا جنگ کے حصہ واغستا اواغ جنگ بیا منگا خپل کور تراؤڑو نو دا دا مهمه مسله چې دا دی منگا دیر روستو پاتی کو منگا دا جون نو کو منگا دا دنیا نا بیل کو نو دا منگا دا پارا دا طولو نا اهم مسئلہ دا او چې دا مسئلہ چې ترسو مونږ سرته نه رسولې نو مونږ د نورو مسئلو چې دې مخنیوي نشو کولای زمونږ چې زما په نظر کې اهم مسئلہ دا هغه دا چې پښتونخوا چې دا هغه فاته سره نږدې بلکې د فاته او پښتونخوا تقریبا یو لکه اوس په خبر کې ناشته منو زمانہ د 15 منټو په فاصله باندې فاته دا پختونخوا ہر ڈسٹرکٹ چی دے دا غینا دا فاتا یو ایجنسی و سرا نیزو دا نو فاتا چی دا غا دا امنیت پا حساب سرا او دا تعلیم پا حساب سرا او پا دی تول خبرو کی فاتا دی را روش دا حال تا دا پاکستان قانون ہم لاغو نا دے نو دا غی حساب سرا دا فاتا مسئلہ چی دا نو دا ہم حال تا اوسا پوری دا ایف سی آر اغا قانون دے او حال تا دا خلق و جون چی دے اغا کمونگو گورو نو تا دا ویشی آپ بل اس دے کی اسی نو دا فاتا دا مسئلہ چی دا دا ہم زمان
لري. السلام علیکم.
السلام علیکم انعام الله. خبرې کوم لکه مروت نه خدا وایم چې کوم تاسو موضوع باندې خبرې کوو چې سیاست چې ښځو ته حق ورکول ډیر ضروری دي. ما خپل بچی په دې بلدیاتو انتخاب تو چې درولې وا هغه ماشاءالله په شا باری اکثریت سره پاس شوی ده. ما په
ماشاءالله جی
ډیره خبره ده نه ملاقات ډیره
ریزرو سیټ باندې خواتینو سیټ باندې ما خپل الیکشن لړاو کړی ده بچی او په کامیاب ده. خو زه دې خور نه یوه پوښتنه کوم چې مولا دې فاټه چې کوم رونه دي دې ته خو په عین چې ډېر رکاوټونه دي دوه خو سیاسي حقوق دوه ته نه دي حاصل. دې وکیل او دې دلیل او دې اپیل حق نه ده ورته حاصل. دې لپاره تاسو څه داسې فارمولا یا لائن اف ایکشن تیار کړی؟
جی ما خو دغه خبره په خپل چې کوم زمونږ مسلې دي هغه کې مې په اول نمبر څه کواچولا چې زما د پټه هم د پټا په حق له باندې دې یو کلیر سټانس دې او مونږ په د پټا د حق د سره همیشه خبرې کوو. د څه شي د یو پښتانه یو د یو بل نه بلې دې نه شو.
کدمر بدون کو تاسو په سروې پروګرام کې په کمی اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پخوانی غړي جمیله ګیلانی سره خبري اوریدلې. دا پروګرام تاسو ته مليها میرزاده وړاندې کول. اوس بل پروګرام وخت شبي د بریدونکو د جمهوریت نننن خبرونه هم له تیرو دوه هغو سره تړلې ده. په تیرو خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له خولې په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو د نظریه تحریک او عملی سیاست په اړه هم د هغو ګوندرو له سیاستوالانو او د هغوی درزونه واوریدل. په نننۍ خبرونه کې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په بې طرفه یې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاسي نظریات او د هغوی عملی سیاست څېړلې دي. د خبرونه په امیر ساحل هر اونۍ تاسو لپاره برابروي.
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوه لوی ملتپاله ګوندونو په نظریو او درزونو کې څه نکتې مشترک دي؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شي دی؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسئلو د هواري لپاره په مؤثره توګه جمهوري مبارزه کوي او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولی شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا نورې پښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلې دي چې یا خو د دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسې دا هم واوریدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښي او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وو او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
حقیقي معنی کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وه. په لیکلي شکل کې هم دا وه، په زباني خبره کې هم داسې وه. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکله. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وه، د هغوی دغه سلسله د این پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چتراله تر بولانه نعره لګوله. دوی به دا وی چې موږ د بلوچستان پښتانه علاقه د مرګلی پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یوه صوبه شي. او د دوی به دام دعوه وه چې موږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی وو. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمن ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې لورګړېدو سره موافق شو.
کلا د صوبه بحال شوی ون یونټ چې ما چپ نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالې یو خو صوبه وسط من خیبر پښتونخوا او ان دبليو اس پی او بل دې بلوچستان یو شب بلوچستان مخکې نو یا خو خانې تفصیلات یا بریټیش بلوچستان. نو احمد خان چې دې په دې خوشاله نو هغه ځان پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ تا یعنې نېشنل پارټي دا پښتونخوا ول شروع شو ولې چې هغه دا خیالو چې دا صوبه
مختار باچا چې اوس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی، پخوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله په دې بدقسمتۍ نه ده چې جنوبي پښتونخوا چې ته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو د برخه، هغې کې د محمود خان دی اثر دی او په خیبر پښتونخوا کې د ولی خان اثر و. او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده، تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي. او د جنوبي پښتونخوا خلک چې کوم دي هغه د خندار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر، او زمونږ د شمالي پښتونخوا یا د خیبر پښتونخوا خلک چې کوم دي هغه د پنجاب او د اقتصادي روابط ډېر لري. دواړه دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي، د پښتنو د حقوقو، د
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسالو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و، نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی.
عوامي نېشنل ګوند موږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سٹریم سیاست کې برخه واخلي، ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګری وو. پښتونخوا ملي عام پارټي دغه په مقابل کې یو وړ ګوند دی، هغوی هلته په خپل سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب ومومي. چې په هغې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي، او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه.
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي. په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاری.
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شوه، یعنی د قومونو برابري خبره د پونم په شکل کې پاتې شوه. د آئین په شکل کې هغه آئین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقع ورکړه قومي اسمبلی سنټ کې، وو نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو، او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوخیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایلی دی چې دا په ظاهره ډېره کلکه تخکاری د پښتون کمپ والا سره، خو دوی ډیر د توکو نه هم زیات نرم او خیستر سره لاړل.
ابوبکر صدیق وايي په وسنی پاکستان کې عوامي نشل ګوند دا دریض لري چې قبایلی سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاري.
عوامي نشل ګوند یو ډیر ښکاره دریض لري، هغوی غواړي چې پاکستان مرکزی سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظامي چې کوم سیستم دی د هغې سره قبایلی سیمې یو ځای شي، یعنی هلته هم دا د فاټا قانون دا تور اف سی آر او دا خبرې ختم شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریض یو رقم بل څنګه دی، هغوی د دې سیمو ځانګړیتوب ساتل غواړي، خو د دې سیمو خلکو ته د ځینو حقونو ورکولو خبره کوي. د بلوچ کوېشن یا د بلوچ سوال چې بلوچان د دوی راتلونکي به څنګه وي، دوی په هغه صوبه کې څنګه، په دې باندې ډېر ژور اختلاف دی، او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادی اساسي یو ټکی دی.
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې تاسو د ان پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلي واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپلو سیاسي نظریو ته ژمن دي، خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وایي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هومره مهمه نه ده پاتې لکه پخوا چې وه. ابوبکر صدیق هم وایي چې پټول نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای وست غټو لپاره کیږي، او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځنو مسالو یو ډول دریځ لري.
پټول نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د غټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ. د دوی په سیاست کې عمده خبره چې هغه دوی د یو بل سره نږدې کوي هغه دا دی چې دوی پښتنو ته حق غواړي، دوی د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دي د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغه خلاف ژغ پورته کوي. د افغانستان په مسله دوی یو په یو خوله دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي، او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي، او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا پای د پایټکې ومومي.
د عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا ګڼي چې د پښتنو پر لویو مسالو یې دریض یو بل ته ورته دی، او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي. دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي، خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی دا دریض ردوي او وای په عملی توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو یو ځای کار نه دی کړی.
کالاباغ ډیم هو کچرته مونږ دا وایو چې دا زمونږ د وجنه منې دي، نو مونږ به تاریخي تور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند وجنه باندې منې دي، دا زمونږ د وجنه نه دي باندې. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی، نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده، نو دې کې خو قطع نه وایو، بېخي نه وایو، نن هم نه دي. یو مثلا تاسو ته مثال درکوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی وي، او صوبایي صدر په بیان ورکړي، چېرته سینیټر په ورکړي، خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بېل اهمیت لري. خو چې اسفندیار کله پرېس کانفرنس وکړي بېل اهمیت لري. که چېرته عثمان کاکړ یو بیان ورکړي دا بېل حیثیت دی، خو که محمود خان اچکزی بیان ورکړي دا بېل حیثیت دی.
ځینې سیاستوالان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څیر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه، او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته په خپل یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټي په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور و چې دې سوال ته یو مخامخ جواب وای او سیاسی فعالیت پزید و کی زګه قبایلی سیمه ټول د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګیدلې د قبایلی سیمو ترنیم نزیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبې کې ژوند کوي په خور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټول قبایلی سیمو یا د فار په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبې کې نو د دوی حکومت جوړ شو نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی دا هغه ملاتړ هم وکي او د ایالتی حکومت په توګه هم پښتونخوا پارټي ګمان کوم چې د اول ورځ راهیسې یو واځي دریز لري په دې سوال چې یعنی دوی دا ویل چې د پاکستان د پالیسیو په خوانیو پالیسیو یو نتیجه ده او اوس هم هغه پالیسی چې دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې او د سخت دریز لري د لاسوهنه کیږي نو هغه دوی مخالف دي خو مونږ لیا د ونه باسو چې دلته هم د اغوی په مکه زایی یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورزنګ جوړ نشو د هغه په وجه دوی مجبور نه وو
کله دواړو غوندونو دا دریځ و منل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي د پښتنو پر لوی مسلو یو خل دي او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوریت توګه ټول حقونه غواړي نو آیا دواړو غوندونو راتلونکې کې یو ځای کېدې شي یو کنه ډاکټر سرفراز خان وایي دواړو غوندونو خای یو ځای نشي
الله خیال خدا له کورنۍ دی یو دوه تنگ دی خان عبدولی خان ډیر بنګ خپل ډیم غړیو او د سید محمود خان خپل لوی ډیم غړی دی نو دواړه څنګه په یو ځای کې دوه تر څنګه راتلی شي نشي راتلی لیدرشپ نشي او پروګرام کې زیات فرق نشته دواړو باندې د غداری فتوی وختن فورتن پنجابانو لګولې دي او وسیم پکې بازو کاتو لګي دواړه فوجانو سره کله روخ شي حکومت تر شي کله وران حکومت ته نه پرېږي
مختار بادشاہ وایي په خوا پرتله او سیاست ډیر بدل شوی دی نو ځکه خای پر راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړو غوندونه یو ځای نشي
په نږدې وختونو کې دا سیم مستقبل کې وسه مخکاریږي چې دې سره په یو پلیټ فارم باندې په یو ځای کې سره یو ځای شي او د سی په دوه وختونو کې ماته دې شي او دا د مخکاریږي چې دې زموږ کې دې سره یو والی طرف ته خبره جوړ شي اوسو د سیاست دا رنگونه چې کوم دې دام دې بدلول شي هغه وخت کې سیاست یو سیاسي کارکون د پاره یو بل معنا لرله اوسو د ډیرو خلکو د ډیرو سره مفادات تړلې شوي دي او ګټې تاوانونه وغیره دا او دا او بعضې سیاسي ځات به دې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلی کې سیټونه نه ملاو شوي سیاست نه بوتلې نو دا سیټونو په نوم باندې د سیټونو په بانه باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کې را مخه کې چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکراو یا یو مخالفتونه پیدا شي سره دوړ پاره دوړ غوندونو سودا مصاله ستاره نو دا یو بدقسمتی ده
ابو بکر صدیق بیا په غوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي غوند د یو ځای کېدو په لار کې خند بولی
د پښتنو سیاست او سم په ځنې ډیرو بنیادونو ولاړ دی داسې جرل لري چې په غو کې میراث ډیر یو مهم ټکی دی لکه فرزن موږ ولیدل چې د باچا خان نورستو د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو د خان شهید عبد الصمد خان څخه ورسته د هغه زوی محمود خان څخه ځای مشر شو د دې په اساس موږ دا ویل شو چې دا غوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا غوندونه وي دوی به یو کېږي نه خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځنې مسلو باندې دوی به یو شي مونږ د عوامي نشتل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ویل ده هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نشتل ګوند ځنې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبي پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دی ځان لا صوبه وګرځول شي ځکه چې هغه خلکو خپل مسلې دي او دا باغی خلکو ته ګټه وکي او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ډیر مشران ډیر خوشاله
د جمهوریت د نننې خبرونې ټول ګډونوال په دې اندي چې په پاکستان کې پښتنو ته لوی مسلې ورپېخې دي او باید عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسلو د هواري لپاره کار وکړي ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام لپوت سره نږدې اړیکې لري کله ور سره اختلاف هم کوي خو بل اخر په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټه ورسوي البته عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانیدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادی ګټه ورورسوي خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قرباني ورکړي دي خپل مرامي نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوری حقونو لپاره به تل مبارزه کوي دا وانه نه خبرونه راتلونکو نه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
Thank you.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.